شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد ځدران مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو. دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په اړه غونډه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې علي شورا یو هیئت له پاکستاني لوري سره خبري پیل کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې موثر رول ولوبوي. د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یو خبریال په قصدي وژنه تورن کړل. د افغانستان د سولې عالی شورا یو هیئت له پاکستاني دینی عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د سولې عالی شورا یو وغړی محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي.
مسله پاینه لري او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو. د سولې مذاکرات پیل کړو. د افغانستان د علماو سره همنظري شي.
ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو او د سولې عالي شورا د غړو دغه سفر د افغانستان د جګړې په اړه د ګډ دریز درمسته کېدو په هدف سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای زلمی خلیلزاد کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې موثر رول ولوبوي. ښاغلی خلیلزاد په دورستوي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د امریکا ژغ له آشنا رادیو سره د خپلې ځانګړې مرکې په یوه برخه کې وویل.
آقای خلیلزاد با در نظر داشت شناختی که
از شاخره خلیلزاد ده هغو معلومات بر اساس چه ده افغانستان او سیمی پا ارهیلری او ده هغه صلاحیت بر اساس چه ده امریکا ده اداره لخوا ورکه شوی کولیشی پا ده برخه که نور وضاحتن ایجاد کری او حدسی یه نتیجه تا ورسیشی.
شغلی عبدالله ویل چې نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. بلخوا ځینو پاکستانی رسنوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د کتنې راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې چې د پنجشنبې پر سبي ویلي چې د پاکستان ثبات په مستقیم ډول د افغانستان له سولې سره ارتباط لري. خلیلزاد او قریشی موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به په ګډه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15مې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات وویل
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسیره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی. هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ولسی جرګې د 2940 څوکیو لپاره د 4300 شوزو په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر 23مه کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په هوایي ډګر کې پرون خبریالانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند. در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو. د امریکا لپاره یو نوې انزوا وه.
ولسمشر ټرمپ عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په ټول منځني ختیځ کې د ګروالیو وژنو او ویجاړیو تخم کری. ټرمپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومت پر ضد د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د اسمبلی د غرض د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی. د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی دی ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو دا وینا رد کړې ده. نتانیاهو د ایران د پلازمینه تهران یو عکس هم وښود چې د دې په خبره د اټومي وسلو اړوند موادو په تاثیر م پکې ښکاری. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي چې د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسله وال وژلي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنۍ خبره کړې ویلي چې ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. اعلامیه زیاتوي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هېواد ته تښتېدلي دي. سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده. ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده ایالاتونو د هغې متحدانو ته کاروي او د سلواکیا دولتي څارنوالانو درې کسان د یوه تحقیقاتي خبریال په قصدي وژنه تورن کړل. یان کوتسیاک او کوژده سوي ملګري یې په فبروري میاشت کې وژل سوي وه. د سلواکیا د حکومت یوې ویاندې نن وویل چې دغه درې کسان په یوه کور کې پرون د چاپې وهلو پر مهال نیول سوي دي.
طالبان وایي د افغانستان حکومت د دوی یو شمیر بندیان خوشی کړي او د ځینو نورو د خوشی کېدو ژمنه ورسره کړي. د دې خبرو جزئیات په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا او دینی عالمانو یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی تر جهات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو په اړه به هم واوري. د نورستان د کلګوش بند سروې شوې د دغه ولایت والی وایي
دا د کلګوش برېښنا بند چې کوم جوړیږي خو یوازې د برق دپاره نه، بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دښتونه به په دې باندې آبادیږي.
د سالنګ د لارې مسافر او موټر چلوونکي د ژمنې په درشل کې اندېښمن دي.
حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زره جوړه کړي او دینه بعد واوره را روانه ده، واوره کې بیا کار نه کیږي.
رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشرانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسی جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28 نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته له دې کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بله کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یوه درې میاشتني اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوي په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبري کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لګېدو مو انکار کاوه، خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملت
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وای له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز اژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترې مذاکراتي کې د یو باره شوه بشهیر
حاجی دین محمد وای په مشخص ډول دغه خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالی شورا ویان په دې باره کې خبري وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر يم تر اختر مخکې هم و. د لوی اختر مخکې دا پروګرام چې زندانیان تبادله شي خو بیا څه ستونزه رامنځته شوه او دا قضیه پاتې شوه، نو اوس په هم شای دا پروګرام او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لورو بندیان تبادله شي او دا د انتخاباتو مربوط مسأله نه ده. بلورته د افغانستان د سولې د عالي شورا او دینی عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی او نن به په اسلام آباد کې له پاکستاني علماو سره وګوري. له کابل محمد حدیث پردیس راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیاله تور رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص ده چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه ده. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پاینه لري او د جنگ ناخواله ګډ ملکونه متاثر کوي. راځي چې په ګډه باندې د جنگ ته پای ټکی کېږو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره هم نظر شي او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې ده د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
د خغلی وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وی چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمیر پاکستانی رسنوی هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوی و. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو دو په هدف ناستی کړی دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړي او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یواله د وی درنې شورا جوړول هم دا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په درون محور بدلول. زه پښ پر باور لرم چې علما کولای شي په خپل یووالي او وحدت سره هم دا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی له اغېز څخه استفاده وکړي او په کار ده چې په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د آسیا د کرکټ جام لوبې حالم درکو چې فائنل د هند او بنگلاديش ترمنځ روان دی. خوس د افغانستان انتخابات. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیالي نن لا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې کمپاین ښه پیل شوی او د دې بهیر په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د 209 چوکیو لپاره 2015 کسان کاندید دي چې 400 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې لپاره کاندیدان د میزان تر 15 نیټې وخت لري چې د ځان په ګټه کمپاین وکړي. میرمن بادغیسی وویل چې د انتخاباتي مبارزو نننی ښه پیل د روانو ټاکنو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده.
طوری که مشاهده میشه رقابت های انتخاباتی
لکه څنګه چې لیدل کېږي د محترم او کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مقابلې په مختلفو شهرونو کې په شدت پیل سوي او روان دي. څرګندېږي چې د کاندیدانو ترمنځ دا نن یو ډیر ښه پیل دی. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفترونو په مکرر ډول حمله کېږي او د رپورټونو پر اساس تر اوسه 15 تنه کاندیدان وژل شوي دي. د کمیسیون مرستیالي وسیمه بادغیسی تایید کړ چې امنیت د بهیر په وړاندې لا اساسي ستونزه ده، خو پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د کاندیدانو ښه امنیت ونیسي. موږ تر اوسه محترمو کاندیدانو ته د امنیت په اړه د اندېښنې له امله کوم سپارښتنه نه ده کړې، خو له امنیتي ځواکونو غواړو چې ښه امنیت ورته ونیسي څو خلک پراخ ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له کاندیدانو غوښتنه کړې چې له داسې ویناوو دي چې په خلکو کې د قومي او ژبني تعصب پیدا کېدو سبب کېږي ډډه وکړي. د افغانستان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ټولو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو په دې بهیر کې د لاسوهنی ډډه وکړي. حکومتي چارواکي حق نه لري چې د یو کاندید د ملاتړ لپاره له خپل صلاحیت کار واخلي یا د حکومت مال مصرف کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په غزنی کې به د امنیت د خرابوالي له امله انتخابات نه کیږي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ به په ټول افغانستان کې 2000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو تقریبا 5000 مرکزونه پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا هیڅ کاندید نسی کولای چې پر خپل انتخاباتي کمپاین ته $10,000 زیات پیسې ولګوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې په ګڼو ځایونو کې د برېښنا کوټونو امکانات شته او دوی مرکزی حکومت ته د 14 وړو او سترو بندونو درغولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې له دې جملې د دوو سروې هم شوي ده. په دې اړه نور راپور له سیمې روح الله انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په هر دره کې زیات داسې ځایونه شته چې پکې په ډېر اسانه او په لږ لګښت د برېښنا بندونه جوړېدای شي چې دوی د 14 بندونو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی.
مونږ د 14 منځنۍ او لوی بندونو پیشنهادونه کړي دي. هغه کې یو د کفترخانې بندې، یو د شینګل بندې، او یو د منډول حوض دی، او یو د نورګرام د کله ګوشت بندې.
علی وایل یادو 14 زینو څخه یې نورګرام ولسوالۍ د کلګوش او د واما ولسوالۍ د کفترخانی د بندونو سروي شوه ده.
نورګرام د کلګوش اساسي سروي شوه او د روان کال په بودیجه کې یو نیم میلیون ډالر اچول شوی چې د دې ډیزاین وشي. نو امیدوار یو چې د وزارت ابو برق لخوانه دغه ډیزاین زر تکمیل شي چې په هغه باندې عملاً د کار لپاره امکانات برابر
او د کفترخانی د بند سروي هم تکمیل شوي.
هغه وایي ک چیرته په کلګوش کې بند جوړ شي نو د برېښنا د تولید ترڅنګ به زیاتې للمیزم کې هم خړو بکړي.
تقریبا خپل د کلګوش برېښنا بند کم جوړیږي، دغه ظرفیت څلوېښتو نه پورته تر شپېته میګاواټه پورې گنجایش لري، او یوازې د برق دپاره نه بلکې د لغمان ولایت مربوطاتو کې ډېر لوی دشتونه به په دې باندې آبادېږي.
انجینر محمد ابراهیم وای نورستان کې که پیشنهاد شوي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي نو د یاد ولایت تر څنګ به یې ګټه ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسیږي.
نورستان کې د ډیمونو جوړولو یا د بند جوړولو فرصتونه ډیر دي، که چېرته دلته دولت بندونه جوړ کړي نورستان ته به هم برق ورکول شي او نور ګاونډو ولایتونو ته به هم برق ورکول شي، شاړې ځمکې به آبادې شي او ډېر په لکونو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
د یادونې وړ ده چې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي، دواړه یې نږدې دوه میګاواټه برېښنا تولیدوي چې ورسره په سلګونو د هستوګنې کورونه رڼا شوي او د دولتي دفترونو د برېښنا د نشتون ستونزې هواره کړې ده. پخوا به د دولتي دفترونو د برېښنا مشکلات په ډیزلي برق حل کېدل او هر کال به هر دفتر په لکونو افغانۍ په تیل ورکولي.
په نورستان کې د کلګوش او کفترخانی بندونو سروې شوې، له رغاونې به بیا رغاونې ته مخه کړو. د سالنګ د لوی لار ګڼ مسافر او ډرایوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خورا ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډرایوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سرک د خرابۍ له کبله ډېر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهراسان ده سار وختي سالنګ ته راغلي منځمال او ټول ورځم سالنګ تیر کړله، لار ډېره زیاته خرابه ده. اول ګیر کې روانې دوم نسو ورکوي، بیخی کند کپر ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زره جوړه کړي او دینه بعد واوره را روانه ده، واوره کې بیا کار نه کیږي. مونږ پرون سالنګ ته راغلي دا ننم دوم ورځ ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمه ییز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوی دی. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مو 10 کیلومتر سرک به طرف سالنګ شمالی و دام به طرف سالنګ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت ځینې مدني فعالان په دې باور دي چې د سالنګ لوی لارې ترمیم او بیا رغونی پروژو د نواقص او بی کیفیت ستونزو سره یو ځای دی. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډېر راځي خو مګر ډېر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خرابو مځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سزخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وګمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلانر ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دې ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نامی تاستا آئیڈی کرنی والی دا مگا دلتا ارزان قیامت کی دا پلیسو یا دا ترافیکو سرا دیر زیاد پازادیو او دیر آجل سم رزر کی گی ما پیام نشر کی دلتا بخالبو باندی چارایانو چارایانی بندی کری دی پا چارایانو کی تیگی ایسی دی کلا یو چارای را بندی بندی کی کلا بلا را بندی بندی کی زن کوئی گم آئی دی دولت حدب چشی دا ایدی لارو بندولو کی دی مطلب چشی دا خلق دی بازار کی آزاد کار تا پریگ دی منگر دیر زیاد تر پا آزاد بیو پا دی شکل باندی خدای قرآن کار شور کئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې او په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام د کرکټ پایلو روانه ده. د بنگلاديش او هند ترمنځ تر دې دمه په 15 ورونو کې بنگلاديش 168 منډي جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوسیدلې دي. داس د بنگلاديش د پایل لوبغاړي 100 منډي جوړې کړې دي او نه سوسیدلې. اوس یو نړیواله مسله د اسرائیل سرتیاسم پر ایران تور لګولې چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلې کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو ایراني چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې دی وایي پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې د نتنیاهو په وینا د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو په نښه شوي وو. نتنیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غالیو مینځلو یوې فابریکې ته نږدې د تور قزاباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څیړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. تهران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره د صلاحیت لري چې هر مشکوکه سیمه تفتیش کړي، خو د دې ادارې چارواکو پرله پسې ویلي چې د دوی د څیړنو له مخې ایران د اټومي موافقې مواد رعایت کړي دي. نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. د دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه. د عمومي اسمبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتنیاهو ادعا وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې اټومي ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي څو شواهد له منځه یوسي. ایراني چارواکو دا ادعا رد کړي. د ایران دولتي خبري اژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جالي بې معنا او غیر ضروري ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي دي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرائیل په دې سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف زیاتوي هغه وخت را رسیدلی چې اسرائیل باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. نتنیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خواتر دی هم د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه داسې څرګندونې کړي. هغه په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلی ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د ده په وینا تهران جوړ کړی او د خپلې دې ادعا لپاره کارټوني تصویرونه هم وښودل. په اپریل میاشت کې نتنیاهو ادعا وکړه چې د پلازمینې تهران په یوه بله سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. نتنیاهو هغه مهال یادونه وکړه چې د دې اسنادو ډیره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوې دي. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعاوې رد کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې ورسته یو تر رسیدلی او د آسیا د نړیوال د آسیایي جام د کرکټ لوبه د سروانه د چپوش پوش د سورونو کې بنگلاديش 103 پټه منډه کړې دي. 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او وسم د درو کمرو نوی موبایل بازار ته وړاندې شو. په دې اړه تفصیل اسمت سروندر کوي.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلیکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمرې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمرې 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمرې 24 پکسل ده او دا یو په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلیکسی و ایک بل کمرې 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی دی. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8 پروسیسر یې 2.2 گیگا هرتز، رم یې 4 گیگا بایټه او داخلي میموري یې 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنګونو کې وړاندې کړي.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته ورسېد. البته د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د کرکټ جام لوبې فائنل د بنگلاديش او هند ترمنځ روان دی او تر دې دمه د بنگلاديش 500 لوبغاړي سوځېدلې دي، 113 پته منډې کړې دي. او د خبري مجله مهم دومره به بل خبري مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب، سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما.